پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو له حاله مو خبرو. په ارکې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یاد غونډې په ترڅ کې یو شمېر چارواکو بیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه خبرې کړې. پر نورو موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فرا چارواکي وایي د دې ولایت په شمال کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تیر شپه د پاکستان پوځ د توپونو درې شپېته ګولۍ ویشتلې دي او د امریکا متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي وایي تیره شپه د دې ښار په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې د شدیدې جګړې له امله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل چې په دې برید کې چې د ملي امنیت او د ملي پولیسو پر دوو پوستو شوی دی لس سرتیري وژل شوي دي. دغه راز او دوی وایي چې په جګړه کې دولس طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د توپونو درې شپېته ګولۍ راویشتل شوې چې یو تن پکې ټپي دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ وایان فرهاد فریدالله دهقان د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د پاکستان په پوځ په دانګام سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو درې شپېته ګولۍ وشتې دي. هغه ویل یو کس ټپي شوی چې د دانګام اوسیدونکی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پولې له اخوا په دانګام ولسوالۍ له 200 زیات د توپونو ډزې شوې. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونو وهي خو د پاکستان حکومت بیا دا ډول ادعاوې ردوي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا ویان جنت ریحان ازادي راډیو ته وویل چې برید په سیدآباد کلي کې د یو مزدا بار وړونکي موټر په واسطه شوی او دوه سرحدي پولیس یې وژلې دي. خو یوې سرچینې بیا تر دې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ سرحدي ځواکونه وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. دغه برید چې سهار شاوخوا اته بجې شوی مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا کوي چې 15 افغان سرتیري وژلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر درې ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لاره پیدا کړه، چیرته چې تمه ده په ویسټ انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلینډ سره هم لوبیږي. د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه د زمبابوې په مرکز حراري کې کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د پوس یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف ووټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نظره موافق دي چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. له دې څو ساعته مخکې رکس ټیلرسن چې د اټومي تړون یو مدافع و د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دنده لرې شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په اټومي تړون انتقاد کوي او هغه یوه بده معامله یاده کړې ده. ټرمپ مخکې ویلي و چې که دا تړون اصلاح نشي واشنگټن به ترې ووزي، خو تهران ویلي دي چې د شوي اټومي تړون په اړه به له چا سره خبرې ونه کړي. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. دا خبر د هاکینګ کورنۍ تایید کړی دی. د هغه اولادونو لوسی، رابرټ او ټام په خواشینۍ ویلي چې پلار یې یو لوی عالم او فوق العاده سړی و چې پاتې شوي کارونه به یې د کلونو لپاره ژوندي وي. سټیفن هاکینګ چې نامتو فزیک پوه و د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړي دي او کتابونه یې هم خپاره شوي دي. د هغه یو کتاب چې د وخت لنډ تاریخ نومیږي په 1988 کال کې چاپ شو او د راپورونو پر اساس څه باندې 10 میلیونه کاپیانې خرڅې شوې دي. د او تر دې مهاله مهم خبرونه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ د نوي راپورته شوو اختلافاتو څخه مو خبرو. په ار کې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د وروستیو وړاندیزونو په اړه رڼا واچوله. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لاره امنه نه ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی.
امنیت نسته باندې، د حکومت خلک نسته باندې خلالی، دغه لار پرېږده، دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. ازادي رادیو اوري. د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ بیا د اختلافاتو موضوع توده شوې ده. عبدالهادي ارغندوال چې د حزب اسلامي په نوم ګوندې د افغانستان له عدلي وزارت سره سرب کړی دی، وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له رهبري شورا د لرې کېدل معنا ځکه نه لري چې دی خپله ګوند لري او د دغه ګوند په چوکاټ کې به فعالیت مخته یوسي. په ښاغلي ارغندوال سربیره دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او دغه راز د حزب اسلامي یو بل لوړ پوړي چارواکي د حزب اسلامي د رهبري له شورا څخه لرې شوي دي. د کابل استودیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی، د موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، د دغو اختلافاتو په اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي تیره شپه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې ګوند درې پخواني غړي عبدالهادي ارغندیوال، محمد خان او ډاکټر انور یې له ګونده وویستل. نن عبدالهادي ارغندیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده د لرې کولو یا له ګوند د وستلو حق هیڅوک نه لري او دا پریکړه به د په فعالیتونو باندې هیڅ ډول اغیز ونه کړي. خاغلی ارغندیوال ویل چې د ګوند چې د حزب اسلامي په نوم دی له دولت سره سب دی او له دې وروسته به د هم مخپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او دغه پریکړه به د په فعالیتونو باندې کوم اغیز ونه کړي.
مونږ خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. مونږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ پخپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیرې نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان امان ریاست هم ازادي راډیو ته ویل چې د حزب اسلامي په نوم ګوند د خاغلی ارغندیوال په نوم له دوی سره سب دی. د دې ترڅنګ چې نور اویا ګوندونه له دوی سره په رسمي ډول باندې سب دی په افغانستان کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو اعلامیه خبره کړه او پکې وویل چې وروستۍ پیښو او انکشافاتو ته په پام سره د حزب اسلامي افغانستان اجرایه شورا په خپل وروستۍ غونډه کې د رایو په اتفاق دا پریکړه وکړه چې عبدالهادي ارغندیوال، انجینر محمد خان او ډاکټر انور وزویت په حزب کې د دې لپاره منتفق کړي چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري او د هغوی تګلارو او د ریزونو تجمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم راغلي چې د حزب د اصول لمخې هغه څوک په حزب اسلامي کې خپل وزویت له لاسه ورکوي چې له بل ګوند او تنظیم سره پټ یا ښکارا تعهدات لري او هغوی سره ژوند کوي.
پامدی کرام صاحب، اوریدونکو غواړي پوسی چې کله چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره سوله وکړه، د سولې تړون په اساس باندې راغی کابل ته. له هغه مخکې عبدالهادي ارغندیوال په افغانستان کې د عدلي وزارت سره د حزب اسلامي په نوم ګوند ثبت کړی و. آیا د ګلبدین حکمتیار نوم له کله چې دی راغلی د سولې له پروسې سره له نظام سره یو ځای شوی دی، د په نوم کوم ګوند له عدلي وزارت سره ثبت شوی، ځکه چې د افغانستان د احزابو قانون ګوندونه یا مشران مکلف بولي چې خپل نمونه د عدلي وزارت سره ثبت کړي دي لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې فعالیت وکړي؟ کله چې ارغندیوال وایي چې زه خپله یو ګوند لرم، یعنی په دې معنی چې د حزب اسلامي ګوند لرم، او حزب اسلامي خو یو ګوند نه ده، دی وایي چې دا دوه ګوندونه دي. آیا د هغه برخه چې دی مربوط دی حکمتیار ده، د حکمتیار په نوم کوم ګوند تر اوسه ثبت شوی کنه؟
د افغانستان عدلی وزارت لکه څنګه چې ما مخکې ویل یوازې همدومره وایي چې دوی سره د حزب اسلامي په نوم چې کوم ګوند ثبت د هغې مشري عبدالهادي ارغندیوال کوي، بل په دې نوم ورسره یو ګوند ثبت نشته. نو معنی دا چې د ښاغلي حکمتیار په نوم باندې کوم ګوند د افغانستان له دولت سره ثبت نه دی. خو هغه خبر پاڼه چې دوی خپره کړې ده، په دې کې راغلي چې حزب اسلامي ټولو سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او نورو ذخیلو لورو ته په واضح الفاظ وایي چې له دې نه وروسته دغه درې تنه چې دوی له ګونده د ویستلي دي او اعلان کړی دی چې دا د حزب اسلامي په نوم باندې نه کوم فعالیت کولی شي او نه هم د امتیاز د ترلاسه کولو حق لري.
اکرام صاحب، مخکې چې کله د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب کانګره راوبلله، په دې کانګره کې هم ارغندیوال ګډون نه و کړی او وروسته مخالفت څرګند کړ. ارغندیوال دغه راز په وروستیو کې ویل کېږي چې دم هڅه کوله چې د خپل ګوند لخوا یوه کانګره جوړه کړي. د حزب اسلامي د دغه مشرانو ترمنځ دغه اختلافات له کله چې ګلبدین حکمتیار راغلی تر اوسه نه دي حل شوي. په هر صورت له تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع موږ تعقیب کو. دغه راز له نورو مرجو په من جمله له عدلي وزارت سره به بیا هم په دې اړه خبرې وکړو چې آیا تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یا د ده په نوم حزب اسلامي له دې وزارت سره ثبت کړی او په افغانستان کې د فعالیت جواز لري کنه، او که له جګړو مخکې هماغه ګوند چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ هماغه ګوند تر اوسه پورې فعالیت مختوري یا په هغه نوم باندې فعالیت مختوري. اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. بل خبریال ته ځو. بل خبریال زموږ حدیث پردیس ارک ته تللی دی. په ارک نن بیا د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. له دې مخکې یوه اونۍ مخکې د کابل په شپږمه حوزه کې هم د هغه د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه چې دې غونډې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ارک هم په نننۍ جوړه شوې غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غني، د اجرایه رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي په ګډون یو شمېر مشرانو ګډون کړی او تر اوسه پورې ځینو مشرانو ویناوې هم کړې دي. دغه راز د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې که څه هم ډیر کسان سولې ته ډیر خوشبینه نه دي چې سوله به ډیره ژر راشي، خو دی وایي داسې نښې لیدل کېږي. د دوی هڅې روانې دي چې 1990 کال به د سولې په د هڅو کې د پرمختګ کال وي. حدیث پردیس همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. پردیس، که راته ووایه په مجموع کې چې تر اوسه پورې هغه ویناوالو چې دې غونډې ته وینا کړې د
مننه نوری صاحب. سلامونه تاسو د محترم اوریدونکو ته. د عبدالعلي مزاري په درویشتم تلین د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت په جمهور ریاست کې غونډه همدا اوس هم روانه ده او کېدای شي تر څو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د غونډې ته وینا ولري. تر اوسه پورې د افغان حکومت د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د اجرایه رئیس عبدالله، د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي دې غونډې ته خبرې کړې دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یو ځل بیا په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده، او که غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو د سولې خبرو ته دې حاضر شي او د سولې لارې کولای شي چې خپل اهداف تعقیب کړي. ورپسې د افغان حکومت اجرایي رئیس هم خبرې لرلې، که څه هم ښاغلي عبدالله د سولې په رابطه مشخصې څرګندونې ونه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې افغان حکومت په کړو ژمنو کې چې د انتخاباتو ترسره کېدل، د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کېدل، هغه به په خپل وخت ترسره کېږي. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي په خپلو خبرو کې وویل چې که څه هم داسې باورونه شته دي چې سوله دې زر ټینګه نه شي او دومره ډېره امیدواري هم نه شته، ماده ډاډ خو چې راتلونکی میلاد کال اجتماعي کال دغه کال کې به لمریز کال په دې کال کې به د سولې د ټینګښت او همداراز په افغانستان کې د روان جنګ د پای ته رسېدو او یا هم د کمیلو په راسته باندې مشخص او جدي ګامونه پورته شي، او هیله یې خوده چې افغان ولس او په مشخصه توګه د ملي افغاني حکومت د دغو اقداماتو څخه ملاتړ وکړي چې د ولسي ملاتړ هم کوي. په ټوله کې د ښاغلي خلیلي ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی وساتي، د یو بل په منلو سره کېدای شي چې په افغانستان کې ټولې ملي پروسې عملي شي، که چېرته افغانستان کې جنګ بیارغونې د پروژو سربېره ټول ملي پروسې د هغې ترسره کېدل یا عملي کېدل هغه به کون مختځي. نو د دې ټولو هڅه او د ټولو مشرانو هڅه باید دا وي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. بل نورې سره
بله حدیث پردیس تاسو نه مننه له ارګه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس چیرې چې د حزب وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې، د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د غرض سولې عالي شورا په د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه ولسمشر اشرف غني د غونډې ته وینا نه ده کړې، لکه څنګه چې مو واورېدل بیا هم په دې غونډه کې د سولې د وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسلې تاکید وشو. د یادونې وړ بولو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس هم چې پرون کابل ته تللی و، افغان ولسمشر سره یې په کتنه کې وویل چې د امریکا په ګډون ټوله نړۍ د ولسمشر د سولې د وروستۍ طرحې ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت د شپږو هیوادونو د پنګونې شاهد وي. د دغې خونی مرستیال توریالي غوسین ازادي راډیو ته وویل دغه پنګونې لسو میلیونو ډالرو ته رسیږي چې د متحده عربي اماراتو، هند، امریکا، ایټالیا او ایران لخوا په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه پنګونې به تر ډیره د صنعتي پارکونو او درمل جوړولو په برخو کې وي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دغه هیوادونو د ټاپي پروژې د کار له پیل وروسته د پنګونې غوښتنه کړې او په دې برخه کې خبرې روانې دي. ټاکل شوی په کندهار ولایت کې د کرنیزو او کورنی تولیداتو نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له جوړېدو هدف دا دی سو د افغانستان د صادراتو کچه نړیوالو معیارونو سره برابر او د افغانستان کورنی تولیدات زیات شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دغه تولیدات په دیرشو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي او له خصوصي سکتور سره قراردادونه هم ترسره شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ او پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ شل پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداری 619 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر اکسټلسن د بهرنیو چارو وزارت له چوکۍ لرې کړه. ویلي دي چې د سی آی ای مشر مایک پومپیو به د هغه پر ځای وټاکي. پومپیو له ایران سره د اټومي موافقې منتخب دی او په خپله ولسمشر ترامپ هم په دې موافقه کې د بدلون غوښتونکی دی. خو په دې منځ کې د پنټاګون یو جګپورې چارواکي له ایران سره د اټومي معاملې دفاع کړې ده. د هغه موضوع ده چې عصمت څاروان څېړلې را سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، که د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي و جګپوري قمندان جنرال جوزف ووټل له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ. جوزف ووټل د امریکا د قواو د مرکزي قمندانۍ قمندان دی. د سنا جرګې د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی رئیس جوزف دانفورد له نظر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. څو ساعته مخکې ریکس ټیلرسن چې د اټومي تړون یو مدافع و، د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزارت له دندې لیرې شو. ووټل وویل د ده په نظر د عمل ګډ هر اړخیز پلان یو هغه اساسي ګواښ ته ځواب وایي چې له ایران سره ارتباط لري، خو اوس فکر کوي چې ګټه یې په دې کې ده چې پر موافقې ودرېږي. ووټل دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د 2015 میلادي کال په اټومي موافقې انتقاد وکاو او هغه یو بد معامله وبلله.
د دې معنی دا ده چې د پنټاګون چارواکي په یو ډول د ولسمشر ټرمپ له دریس سره مخالفت کوي.
همداسې ښکاري. ټرمپ مخکې ویلي وو چې دا موافقه که اصلاح نشي واشنگتن به ترې ووځي. ترامپ وایي چې د سی آی ای رئیس مایک پومپیو چې ټاکل شوی دی د ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر ونومول شي، د ایران په اړه له ده سره ډېر ورته نظر لري. د ویل مشتل هم نظر وو. 45 کلن پومپیو د ایران او له دغه هیواد سره د اټومي موافقې سخت منتقد دی. ترامپ ویلي وو چې که په دې موافقه کې د پام وړ تغییرات رانه وستل شي ول، نو په یو اړخیز ډول به ورڅخه ووځي. په ځینو خبرو شو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې ترامپ تېره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې که اروپایي هیوادونو په موافقه کې له بدرون سره سلا ونه کړه، د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې به ووځي. خو تهران ویلی چې د شوی موافقه په اړه به له چا سره خبري ونه کړي.
بلې، څروان صاحب مننه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د اورزګان یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لاره ناامنه ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د دې ولایت اوسېدونکي دغه راز له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دغې لارې امنیت ټینګ کړي. نور حالی له اورزګان د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت خلکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې په دې ورستۍ کې نام نسوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وايي دغه چاري اندیشمن کړي او خلک پر یاد لارې په ډاډه زړه تګ را تګ نسی کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو شمېر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دبلس باغوارنګ د اورزګان د کندهار لارې شي ده دغه امنیت را وځي، دغه لار خرابه ده. خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي، خو دا لار امنیت نسته باندې، د حکومت خلک نسته باندې خلالی.
اوس یو څوک د کندهار رالی، د وزارت کې کارمند ما څنګه دي حالات څنګه رالی ول، اگر د هر څوک شي په دا لار باندې روان و په تشویش کې و، دولتي خلک نشته للی.
دغه لار پر دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي، دغه ځوانان یې وغه دي اوس بیا ویلي دي درک خوراک ورک دی. ورور اوس که پیسه دار سړی ځي هم په راګرځي، که د دولت
د اورزګان دغه ځایي اوسېدونکي پر داسې مهال د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو 20 ملکي کسان برمته کړه او له ځانه سره یې وړه چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله 9 تنه راخوشي سوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نامنه کېدو پړه د کندهار پر امنیتي مسؤلینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دې په خبره چې د یادې لارې 90 سلنه امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسؤلینو مسؤلیت دی. د والی ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم پلان لري څو د یاد لاري پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستي هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کوم لوی لار چې لري یوازې 10% په روزګان پورې مربوطې کې چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پېښې ډېرې کمې تصور کېږي، یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت ناوخته موږ د امنیتي پېښو سره مخ کېږو چې موقتاً یا هم د څو ورځو دپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي. چې
خو د کندهار امنیتي مسؤلین بیا د ارزګان د والي د ویان دغه خبرې ردوي او وایي چې په خپلو مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیه قمانداني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو، نو زموږ عملیات په دې برخه کې په ډېر جدیت سره ادامه لري، ځکه په هر ځای کې موږ ته د خلکو همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې د ارزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي، او دغه راز پر یاد لاره تلونکي سپرلۍ هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، ځان څه خبرې کوم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه خپل سلامونه د روډیو ازادۍ کارکوونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته تقدیموم. زما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي وزیر صاحب د پایدامې نه او دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې د وردګو د بندیچک د ولسوالۍ سرک او د جیلګې د دایمیرداد د ولسوالۍ سرک او د جغوتو د ولسوالۍ سرک دغه د پاخشي په دغه نوي کال کې د دولت کار په پایل کا تقریبا ولا ساتل کال او تل د خلکو د کوچو سرک پاخشول، د موږ دی ول سوالي او سرک پاخه نشول. دولت اسلام پاملرنه نه کاورده ګته، کچیر دولت پاملرنه وکا ورده ګته، نو امنیت په کابل کې مرشي، په دوه منطقه کې بم راشي، دوه منطقه ته به یو ډیر ښه زور ایوي، په دوه منطقه کې به دغه خلک ټول سره کار شي. دلته ډیر ښه باغات او ډیر ښه میوې لري دغه منطقه. د تاسو نه ډیره مننه.
السلام علیکم، دا خپلی پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیولا خلیمی تن در خبرې کوم. زما وختن د ټول افغانانو څخه دا ده چې په هیواد کې د هر افغان نیلګی کینوي. هر افغان ورور نه وختنه لرم چې په هیواد کې نیلګی کینوي. دانیل گئے پاسیتا پر ہیواد کے ہوا چپا کی گی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، داد آزادی راڈیو دریز ندے.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تل پرېږدي. خو دی وی موضوع بیا یادونه کوم چې پیغامونه مو تل د غوښتنو او شکایتونو په بڼه باندې دي. ک د مهم موضوعاتو د افغانستان په اړه نظر سره شریک کړئ، دا تاسو لپاره یو فرصت دی. د ازادي رادیو د پروګرامونو لارې تل د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه راپورونه او خپل نظر هم په دې موضوعاتو سره شریکولای شئ. موږ هم هرومرو درته خبرو.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ال ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ال ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ال ای ډی څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او در رڼا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
اسمت سروانو چې د موټرو د ټکنالوژۍ د عصري کولو په برخه کې البته د بنز د نویو پرمختګونو له حاله خبر کړو او هغه هم د ځیرک څراغونو موضوع.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لو خورونه کړي اف ام پسل شر 15 صفه صافه اوازې اوریدل شي ما خام له وو بجود سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی وړاندې د ازادي راډیو د مخکخه خوځو په پروګرام کې یو بل مخخه خزه در پیژنو خو او زما همکار رضوان مراد په استډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز بو اوروي
د فرا چارواکی وایي چې تیره شپه د فرا په شمال کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس سرتیری او دولس وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوس د توپونو درې شپېته ګولۍ ویشتي چې یو تن پکې ټپي شوی دی. د هلمند ولایت په نادرې ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی چې د پولیسو په وینا دوه سرحدي پولیس پکې وشل شوی دي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. امریکا متحده ایالاتو د پوس یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ. د متحده ایالاتو د پوس د مرکزي قومندې مشر جوزف ووټل د سنا جرګې ته وویل چې د لدین اثر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. دا خبره د هغه کورنۍ تایید کړې ده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو پام دې لپاره کوو د نن د مخکخه خزی په خبرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران د دغه خبرونه چلوونکي نن غیر حاضر دي او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري لا تاسو سره. دوستانو په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعره یو لیکواله او یو ژورنالیسته ملمنه ده. دا به د تلیفون په کرخه راخلو. دوی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکواله او شاعره وږمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پراګ نه به د تلیفون په کرخه را سره وي. له غلی عامر سره به ډېر خبرې لرو. خو لومړی دا چې تاسو وږمه خو پیژنئ، د دې یو ښکلی شعر بل خپل غږ باندې واورو.
هلکه ځواني مرګه لسپوږمۍ څخه کوچي، هلکه ځواني مرګه لسپوږمۍ څخه کوچي، رابیله دکړه څنګه لکېږدۍ څخه کوچي. اوستا سره سفر کوي پزمکا په هوا، اوستا سره سفر کوي پزمکا په هوا، په خوا به ویریدلا لبګی څخه کوچي. داستا د مینې زور وو زه د کرم د نندارو، داستا دمینی زور و زد کرم دنندارو، کچ هم پتنوا لنرهی سخ کوچه. تو نورو هم پسترگو که خواگ خواگ کتل، تو نورو هم پسترگو که خواگ خواگ کتل، ودیر متاثر ستاراستهی سخ کوچه. پغرونو کې رمو سره ای تل کړی سفر پغرونو کې رمو سره ای تل کړی سفر خواږه ژبه زده کړې توتکۍ څخه کوچی هلکه ځواني مارګا سپوږمۍ څخه کوچی رابیله د کړه څنګه د کیږدۍ څخه کوچی
وګم سبا امیر زما غاوري ان شاء الله کنه
بلی او تورمان صاحب او مستاسو غاګ بالکل سفر ازي
ډیر په اوله کې مو هڅه وکړه چې خبرونه په سر کې مو راوخلو له دوستانو سره اساسي روغبړ هم شي خو هغه محل زموږ غاړي کته سترټینګ نشوه خره خلاص پرونه ته وګم سبا امیر او خوشاله یو چې نن د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پرونه کې تقریبا موږ سره
مننه کوم تورمان صاحب زم په سر کې اول تاسو بیا اندارنګ دي د خبرونه ټول اوریدونکو ته چې هغه کلار دي کبر دي په وطن کې دي چې وطن نه بهر دي لکه موږ غونډه مسافر دي په اروپا کې امریکا کې او دي نړۍ په ګټ ګټ کې چې موږ هغه غوري زم ما سلامونه او نیکی له وړاندې کوم خدای دې کې چې خوشاله اوسي او خوشاله شي بي آرام او سا ژوند ولري
مننه اغلی وګمجانی تاسو ما خو وپیژندلې دوستان چې یو ژورنالیست ده یو لیکوال یو شاعر خو بدایو چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکړئ دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند هم شروع کوو بیا شخصي ژوند ته راشو مهرباني
څنګه چې بس ځینې خلک به مې پیژني خو زه فکر نه کوم چې ما ولې کار نه دی کړی له ځانه زه دومره راضي نه یم په دې چې ما واده کړی ډیر وخت مې لکه ماشومان ته مې ورکړی دی او همدارنګ خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست وم خبریال او مدیر وخت مې هغه ته ورکړی وو خو بیا په دې ورسته یو کې لکه ما هو توانې دما چې لکه ادب ته مخه کم یعنی د ادب سره خو له ماشومتوب ورسره غلارم
یعنی ادب ته خو په خو مخه خو سم خو ورته مخه کړ بله
بالکل اوس مې هرڅه خیر کړی دی بس هم دا یوازې لیکل دی یا تماشومان هم په دې باندې پوهیږي چې مور یو لیکواله ده نو
سماره چې د لیکواله استاسي کتابونو کې ګرته وې
کتابونه خو لکه 15 ناولونه چاپ شوي دي او دوه د کیسو ټولګي دي او یو شعري مجموعه ده او اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی د ماغه ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلې دی لکه ما 3 کاله مخکې دا ناول شروع کړ یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول د څه دي تر اورسیده چې زه باید افغانستان ته تللې وای پکې سفر مې کړی وای او دا چې هو چې وایم زما یو عادت دا چې تخیلي شي نه شملې کله تر خو چې لټولنه کې زه یو څو ګورم مخامخ او هغه په باندې بیا هغه رنگونه راټولوم او هغه چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړه کابل ته نو بیا ما ډیر هڅه وکړله چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړله بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه نشرول لکه ویلې چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه د ځان سره وړلم زه به دومره خوشحاله نه ما ویل چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم مالته اوسېږم یو بل حالت مې درلود بیا خو د هغه تصویرونو او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې ما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوی نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو د همدې لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې له امر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو. بیا دغه تیر دسمبر کې لاړلو کابل ته، خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کته شوم کابل مې ولیده، بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس ما لیکلی و ډېر، هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټن باندې مې ډیلیټ کړل، بیا ناول بل رنګ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند مې ولیده، هغه خړ کابل مې ولیده چې فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و، او یعنی ډېر شیان و چې زه متاثره شوم. هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت مې ولیده، او هم مې وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر د هر لیکوال یو ستونزو سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې
کړی. تمام شوې ده سړی که د ټکټ حساب په دې باندې وکړي نو ستاسې ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر ستاسې د خاوند نو بیا په ګران تمام شوی د ناول، څنګه قیمت خو بیا زیات لوړ نه وي چې کله چاپېږي
ناول؟ خو زه فکر کوم د ناول اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه راته کېږي زه غزې ته ځم. زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي دلته لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوې که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی کیسو پسې مزه هغه اصلي چې ته لږ ورشه وي ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی راشي.
یوه خبره هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوئ، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو د هرکلی سره مخ شوي دي، خرڅ شوي دي، نه دي خرڅ شوي دي، خلک یې په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبر یم وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور تشته لیکي، څنګه خبره ده؟ زه شاید لرم دغه خبرې نه کوم چې به مخکې مې پام دی اړه د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل اسدالله دانش سره خبرې وکړي، دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب دی وږمې سبا عامر کتابونه تاسې اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسې لخوا چاپ شوي دي، د دې کتابونه څنګه دي؟ اخیستونکي لري، خوښونکي لري، مینهوال لري که نه؟
ډېره مننه وږمه سبا عامر، خو زموږ د دانش خپرندوی ټولنې هغه لیکواله ده چې ولې نه دې کتابونو کې خبره ده، فکر دی یو څه لري، خلک خوښوي، خلک بار بار غواړي. دې چې کوم وخت کې څه لیکلي دي هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او دې چې کوم جرأت کړی دی هغې ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې د دې په قدم باندې قدم کېږدي او مخکې لاړې شي. تاسې وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو، هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو. نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکواله ده؟
نه 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 نه، زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-14 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې تاوان نه دي د کتابونو؟ نه
نه نه نه، په موږ تاوان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار هم وکړي، ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه کور ودان جان. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې در سره.
مننه پوه شوم، بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم دا تاسو چې کله ویلې چې هېڅ خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم داسې د انګریزانو خبره شاک شوم. ول خدای پاک ما ته څومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې، لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري، لکه جنت کوټ زما یو ناول دی او دارنګه طالب جان چې ورسته کې چاپ شوی وو دغه ناول په اړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو اته ځینې ناولونه چې په ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې ولې د خپل ماشومان دپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې د خپل خاوند دپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم په دې چې ما امر سره صحیح ده په مینه مې واده کړی دی نو یو څو کاله ده مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت هغه شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې امر ته یو څه اوږه ورکړې ده خو زه باید ووایم چې امر ماته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم. زما ماشومان خبرې کوي خو ډېرې خبرې نشي کولی یعنې ډېرې خبرې نه کوي هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې کله تیزې تیزې وې خو په ځای خبره کوي. دا وجه به دای چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورته رسوم کالي لباس هستې خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ داسې کوئ یا دغه کتاب ولولئ یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي دغه رقم نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم خو لیکوالیم کوشش مې کړی ده ډېر وخت م کورنۍ ته نه دی ورکړی ما
ډېرغلی امیر له نیکه مرغه ښاغلی امیر او د خپل هم او دغه شان د ماشومان په استازیتوب هم لته سه خوشاله دي. دوستانو راځي چې د اغلی وګمی عامر د خاون خاغلی نجیب عامر خبري هم ورو چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورته د ټلیفون په کرخه کړی دي. خاغلی عامر تاسو د اغلی وګمی سبا خاوند یاس موږ نن په خبرونه کې له اغلی وګمی سبا سره د مخکخه خزی په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې ستاسو شخصي ژوند کې تر اوسه پرې وګمه څومره مخکخه ثابته شوې ده؟
تر مان سم اول خو ډیره زیاته مننه د نن تقریبا پنځل شپږ کال وړاندې چې ما وګمی ژوند شریکاو په پیښور کې وو نو اغه وخت کې وګمه مخکخه وه دا یعنی لیکوال او کتابونه نو چاپ شوي خو لیکنه کولی او مطرح وه نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو نو سازمان نیمګړتیاوې وې هغې ته وګمې زما پام کاوه یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې نو هغه بچا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ وېوړله نو بهر نړۍ ته وه هغه زما خامیان بیا کمې معلومې دي او د دې په ژوند کې هم نور ځله راغلله نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې دا خو په خپله شعر هم لیکي خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته یې کار کړی دی نو زما د خپله شخص هم د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم او ما ته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې راکړې دي د ژورنالیزم په څانګه کې د شعر لیکلو په څانګه کې همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بله امیر صاحب ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نه پوښتنه کړې وه. په هر صورت د وګمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یوه مخکښه مور ثابته شوې ده که څنګه؟
د وګمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی او موږ تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه د همدې راډیو سره ازادۍ راډیو سره یې کار کاوه چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده پراکټ چې راغلو یو کس په کارو چې د ماشومان سره پاتې شي موږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي نو وګمې د قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چلنه ورته د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي زه خو دفتر کې مصروف یم د موټر چل ځکه ژبه یې د دې ځای زده کړله نو د هغوی سره په کورني کار کې کومک کوي د هغوی پالنه کوي نو د ماشومانو په نمائندګۍ درته زه ویلی شم چې بالکل په هغه چاره کې هم مخکښه ده او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړی.
بله عامر صاحب، تاسو نظر مو د وږمې د خاوند په توګه واخیستو، د ماشومانو د پلار په توګه مو تاسو نظر واخیستو، اوس دا چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هم لیکوالي کوئ، دی هم شعر لیکي لیکوالي کوي، بخیلي لرئ ورسره او که نه کار ستایې هڅوئ، څنګه دی کار په دې برخه کې؟
والا چنده خو کیسه لیکوال یم نه، خو ما ډېرې کیسې ډېرې لوستې تورمان صاحب، ما په ډېرو ژبو هغه ښه داستانونه چې دي هغه ما لوستې دي، او دا چې څه ولیکي خامخا ما نه مشوره اخلي، او حتی ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې د ناول ډېر پاټونه لیکلي، بیا چې ما یوه مشوره ورکړې ده نو بخیلي نه ده راغلې، زما هغه مشوره یې منلې ده، هغه بیخي هغه کیسې هغه لوری بدل کړی دی. نو همدغسې چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنۍ اورېدونکي دا وي، نو بخیلي نه راځي، خوښېږي او تشویقوي مې. حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژنې، ته خبریال وروسته شولې، نو دغه میدان باید پرې نه کړې. نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلي نه کوم، او د شعر په میدان کې تل ما ته ډاډګیرنه راکوي او تشویقوي مې چې شعر ولیکم.
بله قدرمن اوریدونکو، د غلی وګمی سبا امیر خاون نجیب عامر و چې د خپل میرمنې په اړه د دوی د کارونو په اړه توضیحات ورکول. څنګه وګم جان راځي د عامر صاحب له خبرو موافقه ور سره؟
نو زه فکر کوم
نو صفاتونه خو ډېر وشول، خود موافقه
ایسم
که خو خدي وګم جان اوریدونکو را سره پلی کړی، دوی پښتنه لري، دوی ته ور شو څنګه خو خره ولینا ولینا
مہربانی امانه تنگیوال لورده که تخصصه سره پاری که کیم.
احا میربانی تنگیوال سید
دا سبا خورکه نا
پختانه واتسه پختانه و بخی
پختانه تره ندارم، اول دا افغانستان دا کم ولایت تا او چوم رسیرون ایلی کری دا، او بل کافی سیرون ایلی کری دی چه زمون دا بازار دا باعثاس ای وادوارو دی سوری لپارا پاکی پیغام بی، او لیسانسی پا کم اپو اندوی که افست او دا کم ولایت پا کوانتون که خپل لیسانس افست دی، او بل څه نه چې ته د خپل افغانستان پریکو او د خپل ژوند په شیبو کې چې د خپل خدماتونو په درشان کې کړای دی.
مننه څنګه ول سپ ډیر پختن دی خپل دې چې پلند اور اگر وګمجان اور تزواب وای کور ودان وګمجان مهرباني
دی ورون ډیره ډیره مننه. خو باید وایم چې د لیکونو په هغه باندې کله چې زه شعر لیکم یا ناولونه لیکم، بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم، دا خلکو ته هغه وخت ما ته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درک کړي، یعنی غنه خوند واخلي، هغه احساس کړي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی. یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زما زیاتره کرکټر په داستان دی که شعر ناول دی او یا شعر دی، پتی که ښځې دي، لکه د ښځو لپاره مې ډېر کار کړی، زما مرکزي کرکټرونه ټولې ښځې دي. نو راغلو په دې کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی یم، نو مهاجرت مې کړی دی، لکه ډېر عمر مې پېښور کې تیر کړی دی، کابل او پېښور کې مې درس ویلی دی، پانتون میں د جرنالیزم په برخه کې ترې وی سی ویل، بیا هغه پانتونونه په پېښور کې لاړل سره هغه شول، کنه کابل ته انتقال شول، او بیا هم ما د جرنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور هغه دفترونو څخه نړیوال هغه سره
ترینینګونه اخیستې دي، بیا مې کار پکې کړی تقریبا 10 کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو، چې ما ښه ځایونو کې لکه انټرنیوز ادارې سره 2 کاله زه د یو ادبي خپرونې په نامه د ادب مرغلرې دغه پورې د سره پاتې شوم، د شاعرانو لیکوالانو سره به ما هنرمندانو سره به مې مرکې کړل، موسیقي خپرونې به مې جوړولې، همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی، له پېښور رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره وم. خو دا چې وایم چې وطن مې څنګه پرېښودو، وطن خو تر مور پلار هم ګران دی، نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو، داسې سفر مو کړی دی، دلته هم د پښتو لپاره کار کوو، امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده، او دا هم د شپه ورځ په پښتو لګیا دی، په پښتو لپاره خدمت کوي. نو موږ داسې نه احساسو چې له وطنوالو او خلکو څخه
ډېره مننه وګمجانې. بل اورېدونکي هم پدې کړي، دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
جاوید فرادی، ما د کابل له کارډینال نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني فرادی صاحب،
سلامونه ساتي ملمنې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، او د اخور رزما د پښتنه ده چې دا په دریجو باندې شیرونه لیکي او کاتانا پختو جبا.
ها مننه، کور ودان ژوندې اوسې. وګمجانې په دریم لیکه کنه؟
درس خو مې په دری ژبه باندې ویلې، په دې کابل کې خو دری ژبه باندې مکتبونه دي، ښوونځي دي، او لیکمه په پښتو باندې، نو په دری باندې متاسفانه نه تر اوسه مې کوم هغه نه دی لیکلی، نه مې شعر لیکلی او نه مې کوم داستان لیکلی.
کومه ټوکه به مې نه وي لیکلی سو محکمه ټوکه خو. ډېره ډېره مننه آغلی عامر چې په دغه خپرونه کې د موږ سره مېلمانه شوئ، خوږې خبرې مو وکړې، دوستانو واورېدې، موږ واورېدې، هیله چې ستړي شوي نه وای. سره مننه کوو له تاسو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره وای. قربانو شم. قدرمن اوریدونکو، لدی سره از مو خبرونه پام دی زای پای ترسی کی، خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خکلی شیر بیا هم د دې په خکلی غږ اورو. خونه ولری تر بیا مو پلوی او بخون کی خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په پراک کې لیکلی، او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تندم او پریما تشي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولې په چغار مین حسینه بیلاری شي، ټولې په چغار مین حسینه بیلاری شي، داسې خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو به لیدلې وي، نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو به لیدلې وي، وایم چټوکې د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو دا زما چارگل زما پوڑان دی دی.
ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ هر سهارا بسری پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ هر سهارا بسری پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده بنگرو شرنگ شرنگ